شاید آقای شیبر خوش آمدین.
فروغ صاحب مننه تاسو ستړي مشه د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وړاندې په جلال آباد کې د بیګانو یو چاودنو جزئیات درکوو چې د کرکټ لوبې پر مهال شوي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په جلال آباد کې چاودنو 9 تنه وژلي او نږدې 500 نورې ټپیان کړي. کابل ادعا کوي چې ایران په یوه اونۍ کې تر 1000 ډیر افغانان په زور له خپلې خاورې ایستلي او په کیوبا کې د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې تر 100 ډیر کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیره شپه په لوبغالي کې درې پرله پسې چاودنو لږ تر لږه 9 تنه وشلي او تقریبا 500 تنه یې ټپیان کړي دي. د ولایت ویاند عطاالله خوګیاڼي وویل چې دا چاودنې په لوبغالي کې د کرکټ لوبې پر مهال وشوې او په دې چاودنو کې 43 تنه ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان جمهور رئیس تیر ماښام په استانبول کې د اسلامي همکاریو د کنفرانس په غونډه کې وویل د فلسطین د ستونزې د هواري لپاره باید د پایدار حل د لټولو په خاطر دوامدار او پرله پسې هڅې وشي. دې یوې ورځنۍ غونډې ته چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فلسطینیانو لپاره رابللې وه اشرف غني وویل په تیرې یوې اونۍ کې تر فلسطینیانو ډېر افغانان ووژل شول، خو ما ځان مکلف وګڼه چې په دې فوقالعاده غونډه کې برخه واخلم او د فلسطین له خلکو سره د افغانانو همدردي او خواخوږي څرګنده کړم. د استانبول په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادو استازو برخه واخیسته. په دې غونډه کې د اسرائیلي ځواکونو له لورې د مې په 14 د غزې په تړانګه کې د نږدې 2 فلسطینیانو د وژنې غندنه وشوه. همدارس د غونډې برخوالو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانالډ ټرمپ له دې اقدام سره مخالفت وکړ چې د امریکا سفارت یې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړی. د بی پولی خبریالانو ادارې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې په راپور کې چې پرون خپور شو په فرا کې روسي جګړې ته اشاره شوې او ویل شوې چې د جګړې له امله د فرا ښار کې د دېرش خبریالانو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ و. په فرانسه کې د بی پولی خبریالانو ادارې د افغانستان او ایران د چارو مسؤول رضا موئینی د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې د خبریالانو امنیت ونیسي او خپل مسؤلیت ادا کړي. د ایران حکومت په یوه اونۍ کې تر 1000 ډیر افغان کډوال په جبري ډول له خپلې خاورې ایستلي دي. دا خبر پرون د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته ورکړ او زیاته کړ
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت هغه امر او ارقام چې په هرات او نیمروز ولایتونو کې ثبت کړي له ایران څخه په یوه کې 1022 تنه زمونږ هیوادوال ایستل شوي. همدارنګه د روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1,903,302 تنه زمونږ هیوادوال له ایران څخه په زور ایستل شوي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو وزارت په حواله په ایران کې اتنیم لکه افغانان چې د استوګنې کارتونه لري اوسېږي، خو راپورونه وایي چې په لسګونو زره افغانان په غیر قانوني ډول هم په دې هیواد کې میشته. د کیوبا د پلازمینې هوانا نړیوال هوایي ډګر ته نږدې تر 100 ډیر کسان هغه مهال ووژل شول چې بوینګ 1020 الوتکې ټکر وکړ او وچاودېده. د کیوبا د دولتي اژانس په وینا درې تنه لري پیش روغ پاتې شوي دي چې د هغوی روغتیایي وضعیت هم خورا نازک دی. د الوتکه پرون لږ ځنډ وروسته تر الوتنې وغورځېده. په دې الوتکه کې 104 تنه سورلۍ او 9 عمله وې. الوتکه له هوانا د کیوبا ختیځ ښار هال ګوین ته روانه وه. د امریکا په ټکساس ایالت کې پرون په یوه ښوونځي کې لاستنه وشل شول. د ټکساس ایالت د هار سیمې مسؤول اید ګونزالس ویلي چې په سانتا فی لیسا کې په پرونی حمله کې ډیر وژل شوي زده کوونکي دي. د حملې په تړاو 2 تنه نیول شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ له سپینې ماڼۍ په وینا کې وویل چې د پیښې له امله سخت خواشینی دی.
My administration is determined to do everything in our power.
زمای درشمنه ده چې زموږ د ځکونکو شونځیو د امنیت لپاره هر ممکنه هڅه وکړي او وسلې د هغو کسانو له لاس لري وساتي چې ځان او نورو ته خطر پېښوي. دروان کال په فبروري میاشت کې پر لوښونځي په حمله کې هم ولسته کوونکو او شوونکې وشل شوی وو. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغه یوات په تفریح شار سوچي کې د جرمني له سرریاسه میانګلا مرکل سره پرون وکتل او د نور ستورم دوه پروژې پر جزئیاتو خبرې وکړې. دا پروژه د روسي طبیعي ګاز پرته لدی چې د اوکراین د خاورې تیر شي جرمني ته لیږدوي، خو پوتین وویل چې له دې سره به پر اوکراین د روسي د طبیعي ګاز جریان نه قطع کوي. دا پروژه نږدې یولس میلیارد ډالر ارزښت لري، د جرمني سرریاسمې انګلا مرکل وویل. دا وایي موږ نار ستورم ته د یوې اقتصادي پروژې په توګه ګورو، خو خپل شرایط لري، نو له دې امله دا پوښتنه چې اوکراین ته به څه ګټه رسیږي راپورته شوه. د اوکراین حکومت پر دې پروژې انتقاد کړی او ویلي دي چې دا پروژه پر روسیې د اروپایي اتحادیې اقتصادي بندیزونه نفي کوي. د خبرونو پای اساجی راډو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په جلال آباد کې د بیگانو او چاودنو د قربانیانو د شمیر د زیاتېدو ویر شته وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو. د امریکا دفاع وزارت پر ایران شک کوي چې په فراق کې له طالبانو سره مرسته کړې. دا موضوع مو د سیاسي چارو لکتون کې نجیب آزاد سره شریک کړي.
قوار ورداسې اسناد او شواهد ترلاسه کړي دي چې ایران طالبان په ټول امکانات ورکړي، هم هلته روزنیز کمپونه ورکړي دي او هم نور هم مالي امکانات ورکړي.
په کندهار کې خلکو پر حکومت او طالبانو ژغ کړی چې نور دې نو سولې ته مخه کړي.
کنن موږ سول نه سره کوو، خو یو وخت اس وخت راځي اتمنه موږ سول سره کوو. نو زما په فکر سره دا روزه میاش مبارک میاش د دې لپاره ته ټول شو فرصت دی.
په نورستان کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر چټک شوه.
دغه بهیر چټک شوه دی په دې دوه درې ورځو کې تقریبا ګراف مخفل وړي دی.
د ګوډیا چر تفریح پروګرام لرو او دا به هم واوري چې یو شمېر محصلانو پر مځکه د سپوږمۍ په څیر چاپیریال برابر کړی او هلته یو کال ژوند کړی. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د کرکټ په لوبغالي کې د تیر شپې د درې چاودنو د قربانیانو شمېر نهو ته رسیدلی دی او نږدې 50 تنه ټپیان شوي دي. د جنو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی. واصل وصال موضوع تعقیب کړی دی، په ټلیفون را سره دی وصال صاحب، تازه معلومات سری.
ډېر زیاته من شبر صاحب، څو شپې وړاندې مې د ننګرهار د ولی ویان نه تولخ غني سره په دې تړاو خبرې وکړې. هغه وروستي جزئیات شریک کړل. دغه په خبره شي دغه پیخي په داسې ډول رامنځته شوی چې چاودیدون کې توکي مخکې تر مخکې هلته ځای پذر شوی وو او د ریموټ کنټرول په واسطه ورته چاودنه ورکړل شوی ده چې یا د مرکشوب له وخت ده. خدای چې په دې اړه د خغلی خوګیانی خبرې واورو.
یو لس بجې او شل دقیقې د جنرال آباد ښار لومړی ناحیې په مربوطات د کرکټ پیل شوي سیالۍ چې د رمضان کپ تر نامه لاندې د دې د پرانیستې مراسم وو. کله چې لوبه پیل کېږي د لوبې پر مهال د تورستان له لورې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي توکي چې د ریموټ کنټرول په وسیله برابر هغه چاودنه کوي. د دې چاودنې په نتیجه کې اته کسان شهیدان شوي دي، 50 نور ټپیان شوي وو. ټپیانو شهیدان ټولو کې مدني فعالان، ځوانان او د کرکټ لوبې مینهوال شامل.
د ښاغلي خوګیانی په خبره چې مخکې تر مخکې امنیتي ځواکونو ته رسمي ډول باندې نو ویل شوی چې دغه ځای امنیت ونیول شي او دغه په خبره چې امنیت له په نسبی ډول باندې نیول شوی او یعنی دومره دغه لوبي په جریان کې د لوبغالي امنیت په جدي ډول د امنیتي ځواکونو لخوا نو نیول شوی. خو ګڼي ویل چې کچرته امنیتي ارګانونو په جریان کې خدل شوی وي، خای تر دې هم خامنیت الته نیول شوی وي.
بله وسال صاحب، د خوګنیب خبرو کې مو واوریدل چې اته تنه وژل شوې دي او مخکې مو داسې معلومات لرل چې نه تنه وژل شوې دي. د قربانیانو دقیقه شمیره ساسو په باور څو ده؟
بلې، د یو شمیر راپورونو له مخې ارقام مختلف راځي. شبر صاحب، په رسنیو کې شمیر ډیر خودل کېږي، خو خوګنی سره چې خبره وکړه هغه ویلي چې اته تنه وژل شوې، 50 ټپیان دي او په 50 ټپیانو کې هم اته تنه کورونا ته بیرته تللی دي، هغوی درملنه شوې ده او 10 تنه اوس هم تر درملنې لاندې دي دا په خبره په ټپیانو کې سو تنه خبريالان هم شامل دي چې په ننګرهار کې د سیمایزو مرستنیو سره دوی کار کوي.
د ځینو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی وو، په دې اړه معلومات سره؟
بالکل، ولکېږي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت لا هم نازک دی، ښه نه دي او ښایي چې د وژل شوو شمېر تر دې هم زیات شي. په ټولنیزو
بلې
کېږي یو شمېر ټپیانو حالت ښه نه دی.
بلې وصال صاحب، د راپورونو له مخې د لغمان د شاروالي مرستیال ډاکټر نیکمل هم د پیښې له قربانیانو څخه دی او د کرکټ د لوبو تنظیمونکی هدایت الله زهیر هم وژل شوی دی. نور کسان نو په باره کې معلومات سری؟ البته تاسو خبریالانو ته هم اشاره وکړه.
بالکل، په خبریالانو کې ننګرهار کې د یو سیمیز رادیو خبریال مبارزه تل همداشان قرار دي چې هلته د یو سیمیز رادیو مسؤول هم دی، دغه د ټپي کېدو خبره شوې ده او ظاهر چې دغه سیالۍ او تنظیموونکي او هغه وژل شوی، همداشان د لغمان د خاروالۍ مرستیال او یو شمېر د کرکټ مینوال هم په ټپیانو کې شامل دي او نور عام خلک هم هلته موجود ول، هغوی هم اول کې چې ټپن شوی دي.
وصل وصال مننه. په جلال آباد کې د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ هم پر مستوفیت حمله شوې وه چې اتو وسلوالو په دې حمله کې برخه لرله. هغه د هغه حملې مسؤلیت داعش په غاړه واخیست چې 15 تنه پکې ووژل شول. البته د نننې چاودنې مسؤلیت تر اوسه په چا په غاړه نه دی اخیستی. وصال صاحب همدسته؟ بله، له وصال صاحب سره مو ټلیفون رابطه قطع شو. البته کوم معلومات چې لرو، د نننې پیښې د چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. بیا هم د امنیت په اړه، د البته د ټول افغانستان د امنیتی پیښو په اړه راپور لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات په څو ولایتونو کې په یو وخت روان دي. په دې کې یو شمېر هغه ولایتونه هم شامل دي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو حملو زور اخیستی دی. د ملي دفاع وزارت د خپلو ځواکونو د پرمختګ خبره کوي او وایي چې د وسلوالو ګواښ له ډېرو سیمو چې وضعیت یې مخکې ډېر د ډاډ وړ نه و کم شوی دی. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د افغانستان ملي دفاع وزارت د فراه، اروزګان او غزنی په ګډون په یشمیر ولایتونو کې چې په وروستیو کې جګړو زور اخیستی، د پراخو پوځي عملیاتو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو هدف د فراه شهر، د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ، د مرکز ترینکوټ او په غزنی کې تر تهدید لاندې ولسوالیو امنیت ټینګول دي.
عملیات نیروهای دفاعی افغانستان و امنیتی در
محمد رادمنش وویل اوس مهال په اورزګان، بادغیس، جوزجان، کندوز، بغلان، بدخشان، هلمند او غزنی کې پوځي عملیات روان دي. په وروستیو 48 ساعتونو کې شپږ ډېر وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. محمد رادمنش زیاته کړه چې په پوځي عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو دوه غړي یوازې سرسری زخمیان دي. د طالبانو د تلفاتو په اړه وسلوالو طالبانو څنګه دی ویلي؟ خو یو شمېر ولایتي چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو کې د ملي او دفاعي ځواکونو څوار لسغړي په وروستیو کې وژل شوی دی. د غزنی د پولیسو مرستیال مشر رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په اجرستان ولسوالۍ کې په حمله کې د امنیتي ځواکونو نه هغړي ووژل. د کندهار د پولیسو ویان زیاد رانی ویلي چې په معروف ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 پولیس پرون ووژل شو او شپږتنه زخمیان شو. خودرانی ویلی چې پرون په کندهار کې د وسلوالو طالبانو 12 غړي هم وژل شوي او 3 تنه ټپیان دي. د کندهار د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې تر هغه وروسته زیات شوې چې په اورزګان کې وسلوالو طالبانو حمله ته زور ورکړ. په وروستیو کې د اورزګان ولایت خاص اورزګان ولسوالۍ د سقوط خبر هم خبر شوی و، خو د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان درات کړاوی ویل چې پر سیمه واکمنی لري.
ولسوالۍ خاص اورزګان
خاص روزګان ولسوالۍ د دولت تر واکمنۍ لاندې ده. هلته ګواښونه تر ډېره حده کم شوي دي. نورو ولسوالیو لکه چوراو، دهراود او ترینکوټ ښار ځینې برخو ته چې اړتیا و اکمالات شوي دي. وسلوالو طالبانو د تیرې سیشن په ورځ د فراه ښار زیاتې برخې د لنډ مودې لپاره ونیولې او سیمې ته د کومندو ځواکونو او سپیشل فورس یا خاصو قواوو تر رسیدو وروسته بیرته وتښتیدل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د فراه ښار امنیتي کمربند ټینګ سوی دی.
فراه مسؤول شوه، فعلا ما کمربند امنیتی فرار
د فرار شهر امنیت ټینګ دی. موږ د شهر امنیتی کمربند په اساسي ډول رغولی او د کمربند څخه بهر په شاو خاصی مو کې اوس عملیات روان دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت سرپرست ویان په شمالي ولایتونو کې هم د پوځي عملیاتو خبره وکړه او ویل چې د بغلان تالاو برفک ولسوالۍ د امنیتی ځواکونو په لاس کې ده. هغه وویل چې د ولسوالۍ په منځ کې د ماینونو د پاکولو کار پای ته رسیدلی او په شاو خوا درو کې چې د ولسوالۍ لپاره خطر پېښولای سي عملیات روان دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځني صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې د ګډیا 419 تفریحي پروګرام لرو خو د افغانستان امنیتي موضوعات بیا هم پسې تعقیبو. د فراده ولایت شورا یو شمېر خړې انتقاد کوي چې افغان امنیتي ځواکونه په غو پوسو کې چې د سیشن بي پورس سقوط شوی وي نه دي ځای پر ځای شوی. د فراده ولایت شورا غړي داد الله قانی د جمعې پروسه ازادي راډیو ته وویل چې په فرا کې تصفیه عملیات او رو مختزي خو د فرا والی بیا دا ډول اداوې ناسمې بولیا وای په دغه ولایت کې به پوځي عملیات پراخ شي. په دې اړه تفصیل د حدیث پردیس پر راپور کې
د فرام نیتی وضعیت لا هم د قناعت وړ نه بلل کیږي. دغه ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وی لا هم د خار په څنډو کې د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو پوځي عملیات ورو مختزي. د فراد ولایتي شورا غړي د عبدالله قانی د جمعې پور ازادي رډیو ته ویل چې تر دې دم امنیتي ځواکونه په هغو پوستو کې نه دي ځای پر ځای شوي چې د فرا په شمال کې موقعیت لري. دی وی د پولیسو هغه ماموریتونه او پوسټي چې سقوط شوی وي امنیتي ځواکونه پکې نه دي ځای پر ځای شوی. په هغه سیمو کې چې مخالفین شته تر اوسه عملیات نه دي شوی. زمونږ غوښتنه دا ده چې د غسیمې دي تصفیه شي. طالبانو د تیرې سه شنبې په شپه د افغانستان په لویدیز فرا خر حمله وکړه او دغه حمله په نتیجه کې وکړه شول د څو ساتونو لپاره د خار ځینې امنیتي پوسټي ونیسي. اوس چې د فرا په خار د طالبانو له حمله درې ورځې تیریږي د فرا والی بصیر سالنګي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فرا خار تصفیه شوی په سقوط شو پوستو کې امنیتي ځواکونه موجود دي او پوځي عملیات به دوام وکړي. دی وی ګروپونه توظیف شوي او پوځي شورا پریکړه کړې چې ټولې سیمې باید تصفیه او پلټل شي. هیڅ ډول اندېښنه نشته. په هغه سیمو کې چې موږ وړاندې وو اوس هم زموږ په ولکه کې دي او په هغو سیمو کې چې وړاندې طالبانو هغه به هم تصفیه او پلټل شي. یوازې فرا ولایت نه دی چې طالبان پکې فعال دي بلکې د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر د سرپرست محمد راتمنش په خبره په 13 نورو ولایتونو کې هم د طالبانو پر وړاندې 14 پوځي عملیات دوام لري. د نوموړي په خبره افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د ماتې لپاره په فرا او نورو ولایتونو کې په عملیاتو بوخت دي. ښاغلي راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ وښود چې د یادو پوځي عملیاتو په ترسره کېدو سره به په نارامو ولایتونو کې وضعیت عادي شي.
د امریکا دفاع وزارت د فرا د جګړې په ارتباط ویلي دي چې د افغانستان پر فرا شهر د سیشن بي د ورځې په حمله کې د ایران د ملاتړ احتمال نه ردوي. دا موضوع مو د سیاسي چارو لکتونکي نجیب آزاد سره شریکه کړې ده. پروانه خبرونه کې وړاندې دا څرګندونه در سره شریکو. د کندهار د دینی عالمانو د اصلاحي شورا مشر او د کندهار اوسیدونکو وایي د روژې د میاشتې په مناسبت دوی له وسلوالو غواړي چې له جګړې او وسلوال مخالفت څخه لاس واخلي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره راپور لري.
د کندهار شهر اوسیدونکو وایي حکومت او وسلوال مخالفین باید د روژې په میاشت کې د جنگ پر ځای سوله وکړي. کندهار شاریان وایي نور له جنگ ستړي دي او د حکومت له ټولو وسلوالو مخالفینو دا غوښتنه ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې او پخلاینې لار غوره کړي.
که ما د ټولړونو څخه دا هیله ده چې د ظلمونو څخه خلاص واخی ظلمونه پریږدي یو د بل سره خیرات وکي یو بل او جو دغه کې آباد کې جوړي کې سره موږ هیڅ چاره نه سره لرو. کنن موږ من سوله نه سره کوو خو یو وخت اس وخت راځي اتمنه موږ سوله سره کوو. نو زما په فکر سره دغه روژه میاش مبارکه میاش د دې لپاره ټول شو فرصت دي ترڅو دغه هدف ته لاس تراوړو او موږ دا ادب ته په ګډه سره ورسیږو.
مانوم سیف لادی د وسلوال څخه مې د روژې مبارک میاشت پړوان باید دی د جنگونو خلاص واخی او هغه وړونه چې هغه خپل کورونه پریشي دی او روژه ماتونه هغه کورنی یواز خپل کورونه تر وګرځي او خپل نور وړونه سره یو ځای د کورنی د غړو سره یو ځای خپل مبارک میاش په ش دینی مسایل سره ولمنځي.
په ورته وخت کې د کندهار د عالمانو د اصلاحي شورا مشر مولوی عبدالله فیضانی هم د روژې په میاش کې تبدیرخوالی یو ناخوش عمل بولی او له وسلوالو غواړي چې په دې میاشت کې له هر راز مخالفت څخه خلاص واخلي.
روژې په میاشت کې هر مسلمان مکلف دی که په کور کې یعنی که څوک روژه یې پوسوي نو دی باید د خوراک او د چټک څخه چې دغه د خوله بندې یم دغه د الله العاب څخه خوله بندې دا چې دغه د قتل کوي یا بل یې وژني یا بل مسلمان ته ضرر رسوي هغه یو ډلې که بله ډلې پر دادوار باید دغه د سرکشینی او خپل مابین کې سره ورونه شي.
په عین وخت کې د کندهار د سولې د ولایتي کمیټې د دارالانشأ رئیس محمد عمر ساتی هم وایي که سوله وسي هیواد به د ترقي لور ته روان سي او وسلوال به هم عادي ژوند پیل کړي.
کله چې سوله راسي بیا انکشاف هم راتللی سي، باساسي هم راتللی سي او هر څه راتللی سي. لکه نورې نړۍ کې چې هغه د ټول دغه د ځوان نسل په غاړه دی او دلته هم اوس موږ وینو چې ځوان نسل زیات دی تر سپین ژورو. ولې متاسفانه ځوان نسل د نه د فکري نیروز څخه نه جسمي نیروز څخه ګټه اخیستل کیږي. که دوسه ګټه پورته سي معمول چې موږ هغه ذخایر چې لرو مادي شتمني چې لرو افغانان د فکر کوم چې په هیڅ هیواد به لري.
د یادونې وړ ده چې هر اختر روژه او د نوي کال په پیل کې افغانان په جنگ کې لشکري لوغاړو د جګړې د بندیدو غوښتنه کوي خو هیڅکله هم د دوی غږ نه دی اوریدل شوی او نه هم د ټوپکو خولې ستړي شوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفی الله سنګزی دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
اټکل کیږي چې بریتانیا په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر دوه برابر زیات کړي. ګارډین ورسپانې په دې اړه یو مطلب لیکلی. ګارډین ویلي افغانستان ته د بریتانیا د نوي سرتیرو د ورتګ مسله د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ تر غوښتنې وروسته مطرح شوه. اوس وخت بریتانیا په افغانستان کې شپږ سوه سرتیري لري چې ډیری یې په دغه هیواد کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مخته بیایي. د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه، مشوره او مرسته ده. دا ماموریت په 2015 میلادي کال کې پیل شوه. ناټو په افغانستان کې څه باندې 15,000 سرتیري لري. بریتانیا په داسې وخت کې افغانستان ته د زیاتو سرتیرو د استولو په مسله کار کوي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا له شماله تر جنوبه په ګڼو سیمو بریدونه شوي دي. په دې وروستیو کې په فراه ښار د طالبانو ډله ییزه حمله او د غزنی ناامني د دغو بریدونو لوی بیلګې دي. ټایمز ورسپانې هم په همدې مسلې یو مطلب لیکلی دی. ټایمز په دې عنوان دا مطلب چاپ کړی چې افغانستان ته د سلګونو نورو سرتیرو استول په پام کې نیول شوی دی. په دوام کې راغلی چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 400 اضافي بریتانیایي سرتیرو استول یو انتخاب دی. تر اوسه دا پریکړه نه ده قطعي شوې. تمه کیږي چې د بریتانیا صدر اعظم تریزا می په جولای میاشت کې د ناټو غړیو هیوادونو په سرمشریزه کې په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ په بروکسل کې د ناټو تر سرمشریزې وروسته په یو رسمي سفر بریتانیا ته هم ځي.
یو نړیواله موضوع راخلو بیا وړاندې بیرته د افغانستان موضوعات لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد په تفریح شار سوچي کې د جرمني له سر اعظم انګلا مرکل سره د اوکراین پر بحران، له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې، د امریکا وتلو ته پر غبرګون او له روسیې تر جرمني د ګاز د پایپ لاین یا نل لیکې د یوې پروژې د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. دا پایپ لاین به د روسیې ګاز پرته لدې چې د اوکراین له خاورې تیر شي جرمني ته انتقال کړي. جزئیات ته فرشتي جلال زئی پورا پورګ.
د نورث ستورم دوهمه پروژه د روسیې غاز پرته لدی چې د اوکراین له خاورې تیرسي جرمني ته لیږدوي. پوتین پرونو ویل چې لدی سره به پر اوکراین د روسیې د طبي غاز جریان نقته کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویل چې دا پروژه په اروپا کې له روانو سیاسي ناندریو بیله ده.
Обращаю ваше внимание на то, что мы всегда относились.
Иджаза ракричи я хакыкат тарсар шерикам. Че муштанар сторон дуама прожа по хастул. Иктисади прожа ганалида, дас прожа чила ибтида. Саудагари идаро пармах бевалида ауда хар дул сияси просила чаукатай бахар саталида. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل چې حکومت یې پر دې باور لري چې د نارت ستورم دوهمه پروژه تر بشپړېدو وروسته هم اوکراین د روسیې د طبیعي ګاز د ترانزیت لار پاته کېدلای شي، ځکه د هغې په وینا دا کار ستراتیژیک اهمیت لري. هغې زیاته کړه چې هیواد باید د دې ضمانت لپاره چې اوکراین د ګاز ترانزیت په برخه کې خپل مهم رول پر ځای وساتي هره هڅه وکړي. د روسیې ولسمشر او صدر اعظم پرون دواړو مرکل ته چې په یوه کال کې اول وار روسیې ته سفر کړی تود هرکلی ووایو او پوتین د سپینو ګلانو یوه دسته هم ورکړه. مرکل په داسې وخت کې روسیې ته تللی چې د مسکو او لندن روابط هم ډېر سترنګلي سوي دي. په 2014 میلادي کال کې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره الحاق کړه، د اروپایي اتحادیې سخت غبرګون یې وپاروه. په روسیه هم دا راز تور پورې کېږي چې د اوکراین په ختیځ کې د بېلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او په هغه هیواد د رواني جګړې له امله تر لس زره د زیاتو وګړو وژل کېدو ته یې لاره برابره کړې ده. له دې امله د جرمني حکومت تر فشار لاندې دی چې پر روسیه د بندیزونو د زیاتېدو ملاتړ وکړي. انګیلا مرکل په وروستیو کې د روسیې پر ضد سخت دریځ غوره کړی، خو بیا هم له روسیې سره د طبیعي ګاز د انتقال د پروژې کلکه ملاتړې ده. جرمني ګاز ته ډېره اړتیا لري او روسیه یې دا اړتیا پوره کولای سي. د روسیې حکومت به د نارت سورم دوهمې پروژې لپاره په سایبیریا کې د طبیعي ګاز د نویو ذخیرو څخه استفاده کوي. له جرمني سره د نارت سورم دوهمه پروژه تقریبا 12 میلیارد ډالر ارزښت لري، خو د اوکراین حکومت پر دې پروژه انتقاد کړی او ویلي دي چې دا پروژه پر روسیه د اروپایي اتحادیې اقتصادي بندیزونه نفي کوي. اروپایي اتحادیه په وروستیو کې د امریکا له متحدو ایالاتو سره د ایران د اټومي موافقې د برخلیک پر سر هم اختلاف لري. لکه له راهیسې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران سره له موافقې د وتلو اعلان کړی، د موافقې نور غړي هیوادونه روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه، جرمني او ایران د موافقې د خوندي ساتلو لارې لټوي. مسکو په دې ارتباط د اروپایي اتحادیه د غړو ملاتړ کړی دی. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون وویل دا منم چې موافقه له ایدیال حالت لري د خطر هیڅ شده، خو مرکل بیا هم ټینګار وکړ چې له واشنگتن سره پر دې مسله د اروپایي اتحادیه اختلاف د اټلانټیک دواړو غاړو ته د پروتو شریکانو اړیکو ته تاوان نه پېښوي.
ستاسو له پیغامونو
ما پیغام دا دی د ګریشتو د سوالیه نا طالبان دا خاصی دا انتقام چې په لیاز خدای دی ایران او پاکستان لپاره د خپل ملک مخرب وي، دا بندونه مخرب وي، دا پلان مخرب وي. محمد نبی د فرای ولایت څخه له خپل دولت ته مدا غوښتنه ده چې کوشش وکړي چې دا جنگونه ورکی موږ ولا چې ډېر ستړي د دې جنگو ته دغه وو په فرای کې څار نه تاسو معلومات لري.
دا ساتي رادیو د دوه تنو اوریدونکو څرګندونه مو اوریته وړاندې ساتي رادیو تاسو یو شمیر رسیدلې سمسونه لولو، خو تر هغه مخکې مو په سپوږمۍ کې البته په مزکه کې د سپوږمۍ په څیر باندې د وی فضا د جوړېدو په اړه تفصیل اسمت څروانه ووري چې چینایي محصلانو دا ابتکار کړی.
په چین کې یو شمیر محصلانو په خپل خوښه په یو لابراتوار کې چې د سپوږمۍ په شان شرایط پکې برابر کړی شوی وو د یو کال په مخه ژوند وکړ. دوی له یو کال تیرول وروسته له دې لابراتوار څخه راووتل. د محصلان په بیانګ پوهنتون کې د سپوږمۍ په شان د لابراتوار ته د 2018 میلادي کال د مې د میاشتې په 10 نیټه ننوتل او 320 ورځې پکې تیرې کړې. د دوی اسمشت درې پړاو درلودل او وروستی پړاو یو 110 ورځې دوام وکړ. په بیانګ پوهنتون کې د دې پروژې مسؤل بیو هونګ وای دا د سپوږمۍ په شان چاپیریال کې د انسانانو تر ټولو اوږده استوګ نه ده. تر دې وړاندې هیڅکله انسانان په دا ډول چاپیریال کې د دومره اوږدې مودې لپاره نه و اوسېدلي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لشپښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسد آباد پارون پولی علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیم لشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکل دي تاسو په دې خبرونه کې راپور ورکړ چې د جلال آباد د تیر شپې د 14 مسولیت چا په غاړه نه اخیسته. عبدالرحمن وړاندې لیکي د دې 14 مسولیت به یا طالبان په غاړه واخلي یا داعش او دوی دواړه سره ورته دي او یو شی دي. مورسال د نیمروز له لارام ولسوالي څخه پر اسولې سمس کې لیکلي دي د جلال آباد بریدونه د افغانستان د دشمنانو کار دی. دوی له خدای هم نه ویریشي چې په دې روژې کې مسلمانان شهیدانه وي. نازاد درد له کندهار په اس ام اس کې لیکي پروژه کې کافر سوله کوي او له جنګ لاس اخلي خو د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال طالبان چاودنه کوي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر شپه په لوبغالي کې درې پرله پسې چاودنو لږ تر لږه نه تنه وژلي دي او تقریبا 50 تنه یې ټپیان کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس تیر ماښام په استانبول کې د اسلامي همکاریو د کنفرانس په غونډه کې ویل د فلسطین د ستونزې د هواري لپاره باید د پایدار حل د لټولو په خاطر دوامداره او پرله پسې هڅې وشي. د یو ورځنۍ غونډې ته چې د ترکیې ولسمشر د فلسطینیانو لپاره رابللې وه اشرف غني دا هم وویل چې په تېرې یوې اونۍ کې تر فلسطینیانو ډېر افغانان وژل شوي دي. خدای د دې لپاره ځان مکلف ګڼي چې په دې غونډه کې برخه واخلي چې د فلسطین له خلکو سره د افغانانو همدردي او خواخوږي څرګنده کړي. د بیپولي خبریالانو ادارې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې په راپور کې چې پرون خپور شو په فرا کې وروستۍ جګړې ته اشاره شوې او ویل شوي چې د جګړې له امله په فرا ښار کې دیرش خبریالانو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ. د ایران حکومت په یوه اونۍ کې تر لس زره ډېر افغان کډوال په جبري ډول له خپلې خاورې ایستلي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل د خبره ازادي راډیو ته وکړه. د کوبیاد د اوبخشې د کیوبا د پلازمینې هوانا نړیوال هوایي ډګر ته نږدې تر سلو ډېر کسان هغه مهال ووژل شول چې بوینګ 320 الوتکې ټکر وکړ او وچاودېده. دا پیښه پرون رامنځته شوه. د امریکا په ټکساس ایالت کې پرون په یو ښوونځي کې لس تنه د ډزو پر مهال ووژل شول. په دې تړاو دوه تنه نیول شوي دي او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغه هیواد په تفریح شار سوچي کې د جرمني له سر اعظم انګلا مرکل سره پرون وکتل او د ګازو د یوې پروژې پر جزئیاتو دواړو مشرانو خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې د ګازو دا پروژه له اوکراینه پرته له روسیې تر جرمني پورې تیر شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریحي پروګرام هم ستاسو لپاره لرو. خو اوس پر شو د ایران د احتمالي مداخله پاړه. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان پر فرا شهر د سیشنبې د ورځې په حمله کې د ایران د ملاتړ احتمال شته. د افغانستان حکومت له وسوالو مخالفینو د ایران ملاتړ هغه اعداده چې د افغانستان د ولایتونو په کچه د سیمه ایزو چارواکو او امریکایي پوځیانو لخوا په وار وار شوې ده. خو د افغانستان مرکزی حکومت هغه حکومت چې په کابل کې دی د ایران د ښکاره مداخله په اړه څه نه دی ویلي او دا خبره کړې ده چې ډېر کره شواهد دوی نه لري. خو سیمه ایزو چارواکو بیا دا خبره کړې ده لکه د فرا امنیه قمندان دا خبره کړې ده چې د فرا په جګړو کې ایران لاس لري. له وسلوالو مخالفینو څخه د ایران د احتمالي ملاتړ او په دې برخه کې د امریکایي چارواکو د دریس پاړه احمد تکل د سیاسي چارو له کارپو نجیب آزاد سره مرکه کړې ده. شغلی آزاد د مرکې په پیل کې وویل چې پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت د افغانستان په جګړه کې د ایران د رول پاړه مخکې تر دې هم معلومات لرل.
څکه نو کوم چې متایره له خپلې فراله جګړې ورسته دي ته متوجي شي چې ایران څنګه د افغانستان کې ترهګر روزي اندارنګ په د افغانستان په ترهګریزي جګړه کې رول لري. دا چې د اوباما د ادارې او د ترامپ د ادارې ترمنځ درېس کې یو څه فرق دی، لکن اوس یو څه دغه اداره جديده او دغه د ایتمی د موافقت څخه د وتو سره سم د غواړي چې پر ایران باندې لا فشار نه زیات کړي او ایران په دې تورن کې چې افغانستان کې لاسوهنه کوي. څه هم د دې خبرو مخې هم په دې خبرو
ساسو تحلیل څه دی چې عملی امکانات د ایران په افغانستان کې د مداخله لپاره څه دي؟
لبد مرغه ایران په افغانستان کې ډېر زیات امکانات لري. دوی برخې دا امکانات مشکو دوه برخې ویشل شو. یو طالبان تمرسته ورکول مش خشکاره مثال نه لرو، یعنی د طالبانو د بخوانی مشر د ملا منصور د پاکستان څخه ایران ته سفر او د ایران څخه پاکستان ته سفر دای وبره او په وار وار داسې اسناد او شواهد ترلاسه شوی دي چې ایران طالبان ته ټول امکانات ورکوي، هم هلته روزنیز کمپونه ورکړي دي او هم نور هم مالی امکانات ورکوي. اما دوی هم په سیستم کې دلته نفوذ لري چې د افغان دولت کې لري، او بلې خوا د افغان دولت مخالفین هم دوی تمویلوي.
په افغانستان کې اوس داسې ده چې له یوې خوا سیمهییز چارواکي وایي او له بلې خوا امریکایي چارواکي وایي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ هم نه دی ویلي، علت څه دی؟
څه فکر کوم هغه نفوذ دی د ایران، هغه نفوذ چې دی په افغان دولت کې لري، بعضې لوړ پوړي چارواکي تر تاثیر لاندې دي. نو که په ولایت کې سیمهییز چارواکي کله چې د یو ولایت هغه ولایت چې ایران سره په پوله پروت ولایت دی، هغه د امنیې کمانډان خپله وایي چې دلته ایران لاسوهنه کوي او هغه په دې خبره، نو تر دې خو معتبر اسناد نشي کېدای، یعنی په حقوقي لحاظ هم شواهد او اسناد ټول معتبر همدغه دي چې دومره لوړ پوړي چارواکي برحال د امنیې کمانډان وایي چې ایران دلته لاسوهنه کوي. اما بیا هم دی وایي چې موږ په دې اکل باندې څه کره معلومات او اسناد لرو، همدغه تر ټولو کره اسناد او شواهد دي چې ستاسو امنیې کمانډان دا خبره کوي. اما دا چې ډېر لوړ پوړي چارواکي نه د وجدانو په کچه باندې کله چې هغه وایي چې موږ په دې هکله اسناد او شواهد نه لرو، زه فکر کوم دا بیرته د هغه نفوس تر تاثیر لاندې دي چې ایران دلته لري، همدغه یوازینی لامل کېدای شي.
پاکستان او ایران اوس دواړه له طالبانو سره په مرسته تورن شوي دي. فکر کوي چې د افغانستان د دې دواړو ګاونډیانو ترمنځ په افغانستان کې د همکارۍ یا ګډ کار امکانات شته؟
و په لوړه کچه متاسفانه. یو مثال چې ما مخکې درکړی تاسو ته، چې کله چې ملا منصور د پاکستان څخه ایران ته او د ایران څخه د پاکستان ته سفر کوي، دا د دواړو هیوادو په همکاري باندې ولا چې وروسته منصور په پاکستان په خاوره کې ویشتل کیږي، وژل کیږي او بیا پاکستان وایي چې دا خو ګواکې د ایران راغلی و. اما د دې نور امکانات بیرته هم پاکستان هم ایران په افغانستان کې د افغانستان په سیستم کې نفوذ لري، د افغانستان په ولسي جرګه کې، یعنې په یو مقننه قوه کې دي، تر څنګ په اجرایه قوه کې، او د افغانستان قضایه قوه خو اصلا د بحث وړ نه ده، خو نو هیڅ فعالیت نه لري په یوه برخه کې. کله چې ترهګر دای په افغانستان کې په خپل مرتد کې لوي سیمه بلې سیمه ته انتقالوي، نو دا ترهګر خو په کابل کې یا په نور ځای کې روزنیز کمپونه نه لري. ښکاره خبره ده چې د دې اسناد هم چې پاکستان او ایران کې، په افغانستان کې دوی منافع ګډ دي.
د افغانستان حکومت چې اوس مهال ډیر کمزور دی، په افغانستان کې د ایران او پاکستان بیا په مجموع کې د دواړو اتحاد له طالبانو سره څنګه ماتولای شي؟
ممکن تر دې لوی اتحادونه هم مات کی افغان حکومت یا افغان ملت، اما هغه مهال چې د خپل منځي ستونزې حل کی، کله چې په یو ډیر وړکی شي باندې، کله چې د هویت په نامه باندې، کله چې د ملت په نامه باندې د الکترونیکی تذکرې په یو وړکی ستونزې باندې د سره ودرېږي، همدارنګه کله چې د تذکرې په اصلي باندې باید شکر ولګیږي، د راتلونکي انتخاباتو لپاره که په کافي باندې په دې باندې دوه خواوې په خپل منځ کې تر دغه حده پورې ستونزې لري، نو هغه پاکستان او ایران په ځای ډېر کمزوري هیوادونه هم یو وخت طالبان سره تړون ولري، فکر نه کوم چې افغان حکومت دې وتوانی چې هغه مات کړي، تر هغه پورې چې خپل مسایل حل نه کړي، تر هغه پورې چې خپل یو ملي دریز ونه لري.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د نورستان چارواکي وایي اکثره ولسوالیو ته د نوملیکنې وسایل رسولي او حکومت نه دي رسیدلي، هغوی ته به هم ډیر ژر د حواله لارې انتقال کړي، چې له دې سره په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې اندازه زیاته شوې ده. روحوله انوري راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته ویل د ولایت زیاتو ولسوالیو ته یې په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې ټول توکي رسولې دي.
د نورګام ولسوالی، واما، ویګل، کمدیش او برګمټل ولسوالی ته مواد رسول، دغه بهیر چټک شوی دی. په دې دوه درې ورځو کې تقریبا ګراف مخ په لوړېدو دی، او تیر ورځ چې ما کوم گزارش اخیستی و 3200 کسانو سره په نام کړی.
والی وایي کوم سیمو ته چې نه دي رسیدلي، هلته به هم د هوا له لارې انتقال کړي. د نورستان والی وایي تر اوسه د نوملیکنې او د تذکیرو د ویش په برخه کې کوم امنیتي ستونزې سره نه دي مخ شوي، او که چیرته څوک د ګډوډۍ او مشکلاتو پیدا کولو هڅه وکړي، نو افغان ځواکونه او قومونه به یې هڅې شنډې کړي.
ان شاء الله زمونږ امنیتی ځواکونه پورا آمادگی لري او کوشش کوو چې ګواښونه چې کوم ساحو کې وي هغې ته خاصه توجه وکړو او ان شاء الله کوشش کوو چې بې د ګواښ نه دغه پروسه پای ته ورسیږي.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو تیره اونۍ په یو غونډه کې پریکړه کړې وه چې ټول به تذکیري اخلي او نوملیکنه به کوي او همداراز به د یادو دوو پروسو د مامورینو امنیت ساتي. عبدالغفار وایي
تذکری توضیح لپاره ټول قوم حاضر ده. فیصله په همدې وشو چې د تذکری توضیح مسؤلین باید په اطراف ته لاړ شي او کامرې دولت باید مایا کی اطراف ټول قوم دلته امنیت تضمین وکړي. کارمندان به راځي هلته قوم امنیت نیسي. تذکری به عمل ته توضیح کیږي.
همدغسې په شوق سره به انتخابات کې ګډون کوي.
نورستان یو غرنی او لرې پروت ولایت دی چې کامدیش برګي مټال دواب او منډول ته یې ډېری وختونه غځېدلې لاری د دولت د وسلوالو مخالفین لخوا د حکومت پلو کسانو په وړاندې بندې وي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د پاره روانه نوملیکنه به د ولس د پریکړې په اساس د امنیت په فضا کې ترسره شي او که د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر به کومو امنیتی ستونزو سره مخ شي. د ټول هیواد ولسوالیو ته د تیرې سې شنبې په ورځ د نوملیکنې پروسه وغځېده.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مو لم بیلابیلو سیمو د افغانستان د امنیتی ګواښونو په اړه راپورونه لرل، خو د افغانستان په هغو سیمو کې چې امنیتی وضعیت یې د خلکو په مرسته په نسبي ډول ښه دی هلته د پرمختګ چارې هم په نسبي ډول ښې روانې دي. د دغو ولایتونو په ډله کې یو هم خوست دی. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست مدني فعالان او فرهنګیان وایي چې هلته فرهنګي فعالیتونه او ښوونیزې برنامې ډېرې شوي چې له کبله یې د ولس او په ځانګړي ډول د ځوان کهول د پوهې کچه لوړه شوې او ټولنیز مناسبات هم تر پخوا ښه او پراخ شوي دي. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي آزادۍ راډیو ته وویل
اغه ځوانان نه دي، نن یې تحصیل ته مخه کړې ده، نن ورځ حتی په لیسانس هم بسنه نه کوي او وایي چې باید مسره واخیستل شي. او همدارنګه په فرهنګي چارو کې، د شعر په ادب برخه کې، د نزاکتونو په برخه کې چې د مشرانو سره او د وړو سره د راشه درشه او د کیناستي او ولاړي په مسایلو کې څرګند برخورد وکړي، په دې کې نهایت زیات تفاوت راغلی دی، فرق راغلی دی.
په خوست کې د غرغخ په نوم د یو سیمه ایز تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي چې اوس مهال خوست د بیا رغونې پوهنې او فرهنګ په برخو کې د هیواد د اوله درجه ولایتونو سیال ولایت دی.
مدني ټولنه دلته ډیره فعاله ده، خطر ژورنالیستان ډیر فعال دي، د هرې ناخوالې په وړاندې دوی مطلق غبرګون ښیي. نو زه فکر کوم چې دا د عامه افکارو په تنویر کې عمده رول لوبوي.
لیکوال او د نظر خاوند زاهد شاه انګار په خوست کې فرهنګي پرمختګونه تاییدوي او وایي چې دا هر څه یوازې د فرهنګیانو د هڅو او احساس محصول دی.
لسته راوړلې سره ډېره بریده د دولت نه بهر مستقلو ادبي فرهنګي ټولنو دا پر مخ وړي دي. عمده ستونزه دا ده چې دلته د دولت لخوا نه په دې اړه باندې نه مرسته شوې ده، نه کوم اقدام شوی دی. باور لرم چې چېرته دولت دې ټکي ته متوجه شي نو دغه کومې هڅې چې اوس لږې ټکنۍ ښکاري دا بیرته سره همغږي او منظمې شي.
بلخوا د خوست چارواکي وایي چې د ځایي ادارې په هڅو او پرلپسې پاملرنې په یاد ولایت کې د ادب، فرهنګ، تعلیم او تحصیل برخې پیاوړې شوې دي. د خوست د والي ویان طالب منګل وایي چې ولایتي اداره د علمي او اکاډمیکو مؤسساتو، فرهنګي ټولنو او مدني بنسټونو سره په ډېرو برخو کې ګډ کار کوي.
خوست ماشاءالله په مرکز سربیره په ولسوالیو کې هم دغه بهیرونه غځېدلې دي او وخت نا وخت د دې بهیرونو د پیاوړتیا لپاره هڅې کیږي او انشاءالله ولایتي اداره فرهنګي برخې ته ژمنه ده او فرهنګي برخه کې به په راتلونکي کې مونږ د نورو فرهنګي پرمختګونو هم شاهد اوسېږو.
یاد دیوی خوست کې دا مهال د شیخ زاید پانتون ترڅنګ د دعوت، طلوع آفتاب، پامیر او احمد شاه ابدالی په نوم د لوړو زده کړو څلور مؤسسې، دارالمعلمین او ځینو ولسوالیو کې الحاقي 15 د نیمه لوړو زده کړو مؤسسې، همدارنګه یو شمېر کلتوري مرکزونه او تر شپېتو زیات فرهنګي او مدني ټولنې فعالیت لري. اوس مهال یوازې په شیخ زاید پانتون کې د افغانستان د نږدې ټولو ولایتونو خواوشا لس زره نجونې او هلکان په 12 بیلابیلو رشتو کې پر تحصیل بوختي.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم او اوس ونیس پروګرام ته مخه کړ کوو د ګوړې اچار تفریح پروګرام.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. د ځل خو لری ورکوونکو نه کاندیدان ډیر دي. هر چا ته ځان فیلسوف کری او ګمان کوي چې ټول صندوقونه به د دل رایو ډاک وي. کلی په کلی او کوڅه په کوڅه انتخاباتو ته ولاړ دي او چې ترې پوښتنه وکړي څوک رایه درکوي نو در حساب یې کی چې پلان کې د 2000 رایو واده راکړي او بستان کې د 1500 او چې ټول سره جمع کړي نو لشل 1500 هم زیاتیږي. د خبرونې په پایل کې څو مهم خبرونه درته لرو. اوسم پام کړی ګډو وډو خبرونو ته.
نتا خان
بس لالا ګل خیرو
چنارګل او سقال لند خبرونه دغه دی.
د هوا په تودېدو سره مچانو د کثافاتو په یو لوی ډیران خپل مهمه غونډه جوړه کړه.
چاپړوسانو په خپل سری غونډه کې د اداري اصلاحاتو له بهیر نه خپل ملاتړ اعلان کړ.
یو تن زورواکي چې 8000 جریبه شخصي او حکومتي ځمکه په زور نیولې دي د خوندزي جوړولو لپاره حکومت ته 1520 خیرات ورکړه.
او انجینر لالمیر د وترنر په حیث مقرر شو. د خبرونو توصیل.
د هوا په تودېدو سره مچانو د کثافاتو په یو لوی ډیران خپل مهمه کاری غونډه جوړه کړه. در په دراجانس خبر راکوي چې په دغه غونډه کې د غونډې تجربه کارو غړو خپل نظرونه وړاندې کړل او د نوي کال په پلانونو یې غور وکړ. خبر زیاتوي چې په پیل کې د مچانو مشر تور غټ مچ خپل عالمانه او هر اړخیزه وینا واوروله چې په یو ځای کې داسې وویل:
ګرانو غټو او وړو مچانو، زړو ځوانانو مچانو، ډنګرو او چاغو مچانو، خوشحاله یم چې بیا ټول ژوندي روغ او خوښ وینم. دا چې په راتلونکي کال کې د موږ په اړه کومې ستونزې پرتې دي او په څه ډول د ښار وضع په خپله ګټه بدله کړو، د تاسې مبتکرو مچانو په ابتکار او د ښاروالۍ په صمیمانه همکارۍ او مهربانۍ پورې اړه لري. چاپړوسانو په خپله پټه غونډه کې د اداري اصلاحاتو له بهیر نه ملاتړ اعلان کړ. د بی خبر آژانس خبر راکوي چې چاپړوسانو وروسته له هغه خپل ملاتړ اعلان کړ کله چې دوی ولیدل د اهل کار پر ځای بیا لکه د مخکینی حکومت غوندې اهل چاپړوسي او اهل غوړمالی مقرریږي. خبر زیاتوي چې د چاپړوسانو ملاتړ دغه بهیر ته نور هم قوت ورکوي او له دې وروسته د دوام امیدونه زیاتیږي، ځکه چاپړوسان او غوړمالان د دغه هیواد یو ځواکمنه او مخوره ډله ده.
یو تن زورواکي چې د حکومت او خلکو 8000 جریبه ځمکه په زور نیولې، تیر ورځ حکومت ته د خوندزي جوړولو لپاره 1520 خیرات ورکړه. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې نوموړي زورواکي دیو لړ شاندارو مراسمو په لړ کې ویل چې ډیر غټ ګناهکار یم، نو د همدې لپاره خوندزي ته چې صدقې جاریه ده 1520 ځمکه خیرات ورکوم. هغه زیاته کړه چې کال ته به هم 320 ځمکه د مسجد جوړولو لپاره خیراتوم. په دې اړه یو حکومتي مقام د تلیفون له لارې در په در آژانس ته څرګنده کړه چې د نوموړي زورواکي دغه کار د ستاینې او تشویق وړ دی او له خدای ورته د عظیم اجر غوښتنه وکړه.
او وروستی خبر دا چې انجینر لالمیر د ویترنر په حیث مقرر شو. د بی خبر آژانس پر رالیږلي خبر کې ویل شوي دي لالمیر له مقررۍ سره به د ویترنرۍ په برخه کې د پام وړ بهبود رامنځته شي، ځکه چې لالمیر یو ډیر لایق انجینر دی. خبر زیاتوي له کله چې د مسلک خلاف مقررۍ او کار پیل شوی نو په ټولو برخو کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي او هیواد د ترقی په لور اوچت ګامونه اخلي. دا چې انجینر لالمیر به د ویترنری په برخه کې څه ابتکار وکړي لا نه ده معلومه، خو مسؤلین تمه لري چې مقرری به د ویترنری د پرمختګ سبب وګرځي. خبرونه خلاص شو.
وس دغه د تذکرو لنډۍ هم واوري.
د تذکرو لغه مړ شوې، د تذکرې کاپی دې نن په خبر کدما، د تذکرې کاپی دې نن په خبر کدما.
خلګي دې نه غواړم جانانا، تذکر را کا پارلمان ته پی ورزما، تذکر را کا پارلمان ته پی ورزما.
ک پارلمان ته ور کامیاب شوم، د تذکرو کا پیانه ورته چوما، د تذکرو کا پیانه ورته چوما.
تذکر داد سرا وکړه، د تذکرې خاون تلاس پنام یما، د تذکرې خاون تلاس په نامه یما.
د فیسبوکی کاندید لپاره، د تذکرې کاپی می جب کې ګرځواما، د تذکرې کاپی می جب کې ګرځواما.
ما ویل هسې سپین کاغذ دی، د تذکرې په قدر اوس پوهېدما، د تذکرې په قدر اوس پوهېدما.
جانان ویل چې وکیل کېږم، په کوڅو ګرځم تذکرې راټولوما، په کوڅو ګرځم تذکرې راټولوما.
د انتخاباتو اوازې چې خپرې شوې نو د ائتلافونو غږونه هم پورته شول. دا چې په خپل قول به وفا وکړي کنه، له یوه مونږ خبرو.
ته خو لږ نور هم راوغواړه.
دا څه وایې، دومره خواړه دی په معده کې څنګه ځای وې؟
معده به نه لري.
تاسې مې د خېټې او تنې ته وګورئ، دا هسې نه دي غټ شوي، خوراک مو کړی او بیا خو تاسې هم له ما کمه نه ده خوړلې.
ملامت نه یې، د دې ځای د هوټلونو خواړه هم ډېر خوندور دي.
چې هر څومره خوندور شي، د موږ د پسو په کباب سے نه رسیږي. یاد مو دی چې په هغه مخکینی ائتلاف کې مو د سړی سر یو پسه کباب کړی و؟
هلته هم دې پیریانو ورته ونیو او بسته پسه یو خوړ.
عجیبه وخت راغی، دا دوه دورې وکالت داسې تیر شو لکه خوب مو چې لیدلی وي.
او دغه دی اوس د درېمې دورې لپاره ائتلاف سره کوو.
ائتلاف خو کوو، مګر چې تر اخره پې ودرېږو سره.
چې بریالي شو بیا مو دا خبرې هیریږي، ځکه معلومه نه ده چې هغه وخت به څوک ډالر راکوي.
پوښتنه دې عیب نه وي، څومره پیسې به لرئ؟
دا نو نشو درته ویلی.
رښتیا وایي؟
ولې؟
ځکه بله ورځ مو چې ائتلاف مات شو او سره وران شو، بیا ټول حال مطبوعاتو ته وایئ.
نه وایو.
که تاسې ونه وایئ خولې مو نه درېږي.
ځئ دغه خبرې پرېږدئ، اوس دا ووایئ چې څه به کوو.
څه به کوو؟ زوبه او چې ورسېدو پټکې به کوو.
په چا؟
په حکومت.
او که حکومت مو له پټکو ونه ډار شي نو بیا
ډاریږي. تر اوسه خو یې داسې کوم کار نه دی کړی چې د موږ د خوښې خلاف وي.
یوازې زه یې زوبل کړم.
هغسې خو یې زه هم په کراره نه یم پرېښی، خو بیا مې هم خپل شرطونه پرې منلي دي.
نو ما در سره بیا یې
اوس خو به موږ لاړ شو او تا ته به لاره جوړه کړو، که نه بیا به موږ هم ښکته کېدو ته پرې نږدي.
خو زه به څنګه باور وکولای شم چې تاسې مو د دروستلو لاره جوړوئ؟
خو دغه د اعتلاف مو وکړه، لیکلی سند مو لاسلیک، کنځه مو سره واچوله او قول هم سره ورکوو، نور نه څه وکړو.
په قول مو باور نشته. څو ځله مو ګډ قول سره ورکړ او عکسونه مو په فیسبوک کې واچول، خو څو ورځې وروسته ته په یوه لاره لاړې او زه په بله.
چې رښتیا درته ووایم، دا د ګټو جنگ دی، مبارزه ده او اعتلاف دی. چې د ګټو خبره نه وي، والله که په یوه کاسه ډوډۍ هم در سره وخورم، دومره کبرم خدای را کړی دی.
نو ته څه وایې چې د ګټې خبره نه وي، دلته په ما پسې راتلی؟
ښه نو اوس څه وکړو؟
زه خو وایم چې دا ځل به د لاسو نه د پښو قول سره ورکړو، که دا را پورې ښه شي.
سمه ده، را وغځوئ پښې مو.
ژر کوئ چې د کمپاین ورځې دي د سترګو په رب کې تیریږي.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، حیا اوریاخیل، سپوږمۍ او زه هوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
وطن ته بوزه یو وار مې خپل وطن ته بوزه پردی وطن د مړو قدر کم وینه پردی وطن د مړو قدر کم وینه اصلي وطن افغانستان دې اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں